نیولی دی. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په رودات ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل یې 1.5 کیلوګرامه چرس له رودات ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې 212 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 1950 قضیې له 212 تورنو کسانو سره رسیدلې دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتلې نشه یي مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. خغلی محید وایي په دې موده کې په لس کونو کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
د 1950 جرمي قضیو په تړاو 380 کیلوګرامه هیروین، 898 کیلوګرامه تریاک، 2800 کیلوګرامه چرس، 900 کیلوګرامه شیشه، 15,890 لیټره الکولي مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولۍ او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
خشخاش کاشو زبط ده.
د یادونه وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیې او استیناف محکمې 134 قضیې تیړلې او پر تورن کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډیر عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي رډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 6 ولایتونو کې د 3 عملیاتو په ترڅ کې 1502 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشه یي موادو د قاچاق په تور 4 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته یو قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې 2 کسان د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنۍ ته وویل پولیسو د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور 2 پرچون خرڅونکي نیولې چې 50 ګرامه هیروین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه په دې ورستوي کې په کابل ښار کې د پرچم خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه 100 کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل په نورستان ولایت کې د نشه یي موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د 2 کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې 2 ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه یي مواد له ګاونډي ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا وته کو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشه یي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشه یي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکه لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشه یي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشه وخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دات شاه وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشه وخته کړي دي.
چرس مڅ کوله د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریسټال سو د کریسټال سره روین سو د روین موږ پیژندل نه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی، بیخي د مرګ او ژوند درکه نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره جوړ شوې غونډې ته وویل چې نشي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو نشي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشي موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیر سې شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشي موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل نشي مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچې په 60% ډیره سوې ده. ولسمشر ټرمپ نشي مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنګي ډلو مالي سرچینه یې بولي.
نشي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري. له نشي موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اعتیاد او نشي موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي ترڅو د نشي موادو د جوړولو او اعتیاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشي مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشي موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته 130 هیوادونه د نشي موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشي موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشي موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه وو. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله ښیي چې نړۍ او د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشي موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشي مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشي یي موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 10 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسی، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وینا په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د سوزولو حال درکو. په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد وسوزول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشي مواد له سوزولو پر مهال رسنیو ته وویل نشي مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشي مواد جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسي کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي مواد 15 کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د جوړولو او قاچاق په تور لسګونه کسان نیولې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 تنه بیلابیل نشئی مواد نیولې چې د تیرو دوشنبې په ورځ په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. خاغلی حیات زیاته کړه له نشئی موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 تنه مخدره توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشئی توکي شامل دي د امنیتي قوتونو لخوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو لخوا نه نیولې شوي دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې ترڅنګ موږ د مواد مخدر د له منځه وړلو په هکله باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بیلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسی کال کې تر 15 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله ونه کولی شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14,000 هکټار ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالره مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وي چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان غلام سنای وایي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. خغلی سنګزی زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 50 کارخانې ویجاړې کړې دي.
دې تور باندې تقریبا 300 نفر مضمونی نیول شوي دي چې د هغوی د دوسیې تکمیلې او عادي قضایي ارګانو ته محول شوي دي. ضمناً د 209 ارادو وسایطو چې نیول شوي دي او فعلا په قمندانۍ امنیه کې متوقف دي او د دوی عدلي قضایي پرېکړو نه وروسته به د رسمن ګمرک ته تسلیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د تولید او قاچاقو ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې د 6500 ډیر کسان په نشو وخته دي. خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې په 2019 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو وخته کیږي. په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات خلک په نشو اخته او یا د نشو له امله زیان ورته رسېدلی چې لویه برخه یې ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای سي چې ځوانان په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشئی توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدې کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسورډر ولري او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دای کوشش کی چې ځان له دغو ستونزو خلاص کړي او په نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې دا دي چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، که د هغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنیو ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو لامل وسي. او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ. او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټوله ورځ پکې پرخاش او ټوله ورځ لانجی وو، نو اولادونه له دې وجنه اعتیاد او نشئی توکو ته مخ راوړي. په ټولنیز عواملو مقالو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر اسانه وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي. مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
ځینې ځوانان د هم لاسه دوی نشې ته مخه کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط او یا تبلیغات شوي دي. ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکر لپاره یا د ډیابیټیز لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغۍ لپاره درملنه وه، نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړې شي، تحقیقات او څېړنې وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکوي، خو ټول عمر دا په نشه یي توکو روږدی کیږي.
ځینې ځوانان که څه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشې ته مخه کوي، نو د دې حالت څه شي کېده؟
هغو کې عوامل کېدای شي مختلف وي تر بې سوادانو. کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري، هغه رواني ستونزې تشخیص شوي نه وي، تداوي شوي نه وي، بالاخره دوی نشه یي توکو ته مخه راوړي. او یا کېدای شي چې دوی له ځینو کسانو سره چې هغوی تر دوی مخکې په نشو روږدي او یا رفاقت ولري، دوی کېدای شي چې د هغو د تاثیر لاندې راشي او یا هغوی د تبلیغ او د منفي غیز لاندې راشي، بالاخره په نشه یي توکو روږدي شي.
معمولا ځوانان د کوم ځای نه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روږده کیږي؟
کېدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي. هغه دا ویني چې د ده پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځوانۍ او ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بالاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږد کیږي. شروع د سیګریټو نسوار او چرسو بلاخره همدغه سره احتیاط وړاندې دي.
د کورنۍ مسؤلیتونه د ځوانانو په برخه کې څه شی دي او چې ځوانان ونه پریدي او ورباندې نظارت وکړي تر څو دوی په نشه باندې اخته نسي؟
د کورنۍ مسؤلیت واضح ده چې څنګه کولی شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشه یي توکو اضرار به ورته ویل کیږي. ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي. رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي. کورنۍ ته مسؤلیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشه یي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکش ته دي، دوی باید درملنې لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په امید ډول کې د ځوانانو ته توصیه وکړي او توصیات شي چې ځوانانو د نشې نه لري وساتل شي.
نشې توکي زهر دي. او بل دا ده کچیرته دغه نشې توکي خص سو د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشي توکو معتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشي توکو روږدي نه دي. کچیرته ښه شی ونه د دوی مشرانو به دینه کار اخیسته. او بل دا ده چې دوی د خپل د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره دغه معتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی هغه ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پلاند ژوند کې، څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروتي، نه د دنیا نه خبري، نه د حال نه خبر وي، نشي تو کې زهر دي. او کورنۍ باید په دې کې جدي ووسی، خپل ځوانان باید جدي ووسی.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمی مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردي. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي د شاه وایي چې د دیرشو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. دا چې دادشاه نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوي، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دادشاه دی، د سپین بولدک ولسوالۍ یم، د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا دیرش کاله د نشې کېږي چې زه پخپله په نشه باندې اخته سوی یم. دا زه داسې اخته شولم چې د ټولو د انډوالانو د لاسه اخته شولم چې کور ته بیې راړو ول دا نشه په دې باندې پاتېږي او دا نشه په دې باندې پاتېږي. چرس مې څکوله، د چرسه تاریاک سوه، د تاریاک سه کریشټال سوه، د کریشټال سه روین سوه، دا روین موږ پېژندله نه.
واده می در لودی بچان لرم شکر دی الحمدلله در دیر وقت وقت خلق سرم کاربار دی نپغلا کیات سیوی نمغلا کرده خدا داشته نشده چه دا خونه جدا پیسو پشایی لاشتا اعتبار نستا و دی خاطر بانی ختم دی چه پچارسی که غلا سوی پس من بولده که سره تا یادی وی دا روی ندی رنگ دا روی نباد دی دا انسان پیزد که تم را پرخ راولی اولین خود دا خبر از دکو چه پا خپل کور که تا خپل بالشتا اندوال لده سری سبی ازاره کهی اگه تا تا کدر و عزت ندر کهی
ټولنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر خپل انډیوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مېرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ورباندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینی یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینی کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مو ورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به نشه نه کوله؟
یاره، په نشه هلاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډېر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلي؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام یې خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام یې موږ په خوب لیده.
ښه، نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه، زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
آلته مې هم دغه غم لړلي پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې بوزه ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بېرته نه ورځې؟
منزل نه شي وایي ته ژړا ته مې دښمنې. زه له تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دېښم لرلو پونډر له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره ژړا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ازارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1.